په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو دې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال حیدر باروای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو ښځو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړی دی. حیدر بار پرون دوشنبې ازادي راډیو ته وویل:
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشري ناورین ډیر جدي دی. دا په ښځو باندې ډیر اغیز کوي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي.
اغلې امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د دې سازمان په خبره، افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او ښځې له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوې دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د روژې په رارسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبری اژانس د راپور له مخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وښيي، یووالی او صله رحمي کار وکړي او د بې وسو او بې وزلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په روژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه رالویدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیانګالو کورنیو په ګټه وي، خو د دې بانک په وینا دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړه چې د هیواد له ورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل: د دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعید سره مخ شوي او د هیواد ته انکډ شوي د هند تابعیت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي. د افغانستان سلګونه هندوان او سکه کورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه وتلي او تر ډېره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. معلومه نه ده چې د هند حکومت د نوې پریکړه به څومره د دغو افغان سکانو او هندوانو پر ژوند اغېز وکړي، ځکه د قانون په اساس هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته ورغلي وي. د افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نږدې ټول سکان او هندوان له د هیواد وتلي. د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوس یوازې له 40 تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي. ستولتنبرګ پرون دوشنبه وویل که دوی یو باثباته او سوله ییز حل غواړي، د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره له اوکراین سره پوځي ملاتړ یوازینۍ لاره ده. واتیا کلن پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ په یوه ټولیزنی مرکه کې وویل چې اوکراین باید خپل اتباعو د ژوند ژغورلو لپاره له روسیې سره د خبرو شجاعت ولري. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4:00 د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې لپاره ښه تمرینونه ترسره کړي دي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې امریکایي چارواکي وایي ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغېزمنتیا ارزوي. د کندوز د نوې جوړې شوې ولسوالۍ کلبات اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت کوي.
کله چې خپل مریض انتقالوو ډاکټر ته، هغه په لار کې د منځه ځي د سړک د وجه نه.
د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي هټیوال او نور خلک د ښار د پاکوالي خیال نه ساتي.
دا پلاستیکونه او ګند دا لختي ته ورځي، د سر لختي ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لار نه به سرک ته راځي.
په خوست کې ورزشکاران معیاري او منظم سپورتي میدانونو کمښت د خپل سپورتي فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ بولي.
کچېری کې بخوس کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باوري يم چې د خوست ورزشکاران والیبالران به په ملي ټیم کې، په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مبلو بیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لمړی موضوع ته امریکایي چارواکي ویل ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. د خبره د افغانستان لپاره د امریکا شارژ د فیری کرن ډیکر په خپل ایکس پاڼه کې کړی د امریکا چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی دی داسې وخت د مرستو بهیر ارزوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې که سکال شپږ سوه اووه پنځوس میلیون ډالر مرسته ورونه رسیږي د اړو افغانانو وضعیت به لاپسې خراب شي. نور تفصیل د سفیر ولستان یوزی رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارژ دافیره کارن ډیکر وایي د مرستو د اغیزمنتیا د ارزونې اساسي هدف د روڼتیا رامنځته کول دي. اغلې ډیکر په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا، جاپان، ترکیه، قطر په شمول د شاوخوا هغو شلو هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره مرستې کوي څو دا هیواد له بشري بحران وژغوري. امریکا د دغو مرستندویانو په سر کې ده او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2020 کال اګست چې طالبان وقت رسیدلی دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستندویانو دوه میلیارد او نه سوه میلیونه ډالر افغانستان ته وړي. امریکا په دې ډله کې دوه میلیارد او شپږ سوه میلیون ډالر مرسته کړي او دا بهیر لا هم په دې ترتیب روان دی چې افغانستان ته هر اونۍ د څلوېښتو میلیونو ډالرو نغدو پیسو بستې رسیږي. د امریکا او نړیوالې ټولنې دا مرستې تر ډېره د ملګرو ملتونو او د هغوی د دویم لاس مرستندویو موسسو له لارې په مصرف رسیږي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپلو راپورونو کې د امریکا د مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو او یا له دې مرستو د طالبانو د برخمنېدو پاره اندېښنه ښولې. امریکا او نور مرستندویان داسې وخت د مرستو اغېز او څرنګوالی څېړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د لوګو او اړمنو افغانانو شمیر په زیاتېدو بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي له نږدې څلېرویشتو میلیونو اړمنو افغانانو پنځلس میلیونه یې داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته عاجله اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویاند فیلیپ کراپ ازادي راډیو ته په پیغام کې د مرستو د کمېدو د ناوړه اغېزو په اړه خبرداری
ورکړ. Admissions of severely malnourished children to health centers have doubled.
په ځینو سیمو کې د دغو مرستو د کمېدو په نتیجه کې د خوارځواکو ماشومانو شمېر دوه چنده شو. په افغانستان کې غذایي مسؤلیت خورا حساس دی او که مرستې نه وي ډېر ژر خراب حالت ته ګرځي. د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره ډبلیو ایف پی په افغانستان کې خپلو ټولو پروګرامو او کارو لپاره شپږ سوه اووه پنځوس میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
To continue our work.
WFPY تیر 2023 کال یې لس میلیونو لوګو افغانانو سره مرستې بندې کړې ځکه کافي بودیجه نه درلوده او دې کار د اړمنو کورنیو حالت ډېر خراب کړ. په اکثرو سیمو کې خلک شکایت لري چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او محلي بانفوزه خلک یا طالب چارواکي په مرستو کې لاسوهنه کوي. طالبانو بیا ویلي چې د مرستو د رسولو لپاره آسان چاري کوي. طالبان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني په افغانستان کې د سخت دریځو او د ښځو او بشري حقونو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د سرپرست حکومت مخالف وسلواله ډلوایي په روژه کې بریدونه ځنډوي. دا جبهه چې ځینې وختونه د بیانونو په خپرولو سره د بریدونو ادعاوې کوي پرون دوشنبه د یو بیان په خپرولو سره د طالبانو سرپرست حکومت ته ګواښ کړی چې د ښځو په وړاندې ځپونکي اقدامات بې ځوابه پاتې نه شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي په وروستي درې میاشتني راپور کې د یو شمېر نورو ډلو تر څنګ د دې جبهې نوم هم اخیستل شوی او ویل شوي. دې ډلو په دې موده کې د ټولنیزو شبکو له لارې د بیانو نو په خبرولو سره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ځینو بریدونو ادعاوې کړي چې تاییدېدلې ګران دي. نور له صفي ولستان زینه.
د افغانستان ازادي جبهه چې د پخوانی اردو د لوی درستیز جنرال یاسین ضیا لخوا رهبري کیږي ویلي د روژې په مناسبت یو اړخیز اوربند کوي خو خبرداری ورکړی چې هر ډول پارونکي اقدامات به ځواب کړي. دې جبهې په خپله اعلامیه کې ویلي تر هغو چې تر برید لاندې ونه نیول شي او سنګرونو، غړیو او مراکزو ته مستقیم ګواښ نه وي پېښ شوی د دې جبهې جنګیالي په ټول افغانستان کې د روژې میاشت او د اختر په ورځو کې خپل بریدونه یو اړخیز ځنډوي. طالبانو لا د ازادۍ جبهې لخوا د یو اړخیز اوربند په اړه څه تبصره نه ده کړې خو مخکې د دې یا ورته نورو مخالف ډلو اکثر بریدونه او ادعاوې ردولي. د روژې په مناسبت د ازادۍ جبهې لخوا د بریدونو د نه ترسراوي تر اعلان مخکې د دوی وروستۍ حمله د کابل په څلورمه حوزه کې د تهیې مسکن په سیمه کې وه. د دې جبهې د ادعا په اساس په هغه حمله کې د طالبانو یو پوسته هدف وګرځول شوه او پکې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. ازادۍ جبهه د خپلو اکثر بریدونو ویډیوګانې خپروي، خو دا ادعاوې په یو اړخیزه توګه د تایید وړ نه دي. آزادی جبهه د مقاومت جبهې ترڅنګ د طالبانو د حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو ده چې نسبتا نورو ډلو ته فعالیتونه د پام وړ بلل شوي. د آزادی جبهې د فعالیتونو په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په وروستي درې میاشتني راپور کې هم یادونه شوې وه. د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله په دې راپور کې چې یو نامه هم خپور کړی راغلی، د 2023 کال له نومبر د 2024 کال د جنوري تر لسمې آزادی جبهې 40 تایید شوې حملې ترسره کړي، خو ښاغلی ګوتریش ویلي له دې ټولو سره سره د طالبانو مخالفو وسلوالو ډلو دوی ته کوم ځمکنی ګواښ نه دی پیښ کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د مخالفو ډلو د پوځي وړتیاو ارزونه سخته بللې، ځکه د سرمنشي په خبره په خواله رسنیو کې د دغو ډلو د اکثرو بریدونو په تړاو ادعاوې د تایید وړ نه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې د بغلان په پلخمري کې د آزادۍ جبهې د 4 بریدونو، په کابل کې د 4 بریدونو، په کندهار کې د یوې حملې او د سمنګانو په ایبک ښار کې د یوې حملې یادونه کړې ده. د طالبانو ضد وسلوال فعالیتونه که څه هم لږ بلل شوي، خو د دې جبهو اکثر مشرتابه په بهرنیو هیوادونو کې له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشارونو د زیاتولو غوښتونکي دي. یوه جبهه هم په وروستیو کې په امریکا کې د خاصو ځواکونو د قمندان جنرال سمیع سادات او د پولیسو د خاصې قطعې د قمندان او د کورنۍ چارو وزارت د پخواني معین جنرال خوشحال سادات لخوا جوړه شوې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د پاکستان د نوی صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ 19 کسیزې کابینې پرون په اسلام آباد کې لوړه وکړه. د چارو یو شمېر شنونکي وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ په دې کابینه کې ډیری هغه پخواني چارواکي شامل دي چې په پنجاب ایالت پورې تړلې دي. په نوې کابینه کې د پاکستان د پیپلز ګوند چې د نوي ائتلاف حکومت یو مهم اړخ دی خلک نه دي شامل. نور جزئیات د غلام غوث په دې راپور کې.
د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم نذیر تارل، چودھری سالک حسین، جام کمال خان، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله تارل، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، ریاض حسین پیرزاده او شیزه فاطمه شامل دي. اوس پوښتنه دا ده چې په مرکز کې د اتحادي حکومت په دې وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د پخوانی کابینې د غړو په شمول د متحده قومي مومنت، پاکستان مسلم لیگ قاب او نورو اتحادي ګوندونو سیاستوال په موجوده کابینه کې شامل دي. خو د مسلم لیگ نون نه پس په وفاقي حکومت کې شامل د دویم لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال ولې په وفاقي کابینه کې شامل نه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید وایي
کړه پاکستان پیپلز پارټي خیال دای چې د دې حکومت چې کمی کمزورې دي نه داغي زمواره په موږ باندې ناراضي زمما په خیال باندې دا به خام خیالي وي او زه چې خپل دا غنم چیرې زر یا پس خو موږ به وورو چې پاکستان پیپلز پارټي هغه د کابینې حصہ شو او په حکومت کې شامل شو.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي کابینې په اړه شینون کې یو بل مسله دا په ګوته کوي چې د مسلم لیگ نون په تیرو وفاقي حکومتونو کې اکثر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حقونو ته پاملرنه نه ده شوې او په تیرو وختونو کې اکثر د مسلم لیگ نون سیاستوالو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژو کې او په نورو پروژو او شریکه ګټه کې د پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته د خپلې برخې حقونه نه دي ورکړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي اوس مهال پکار ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي کابینه له احتیاط کار واخلي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې اوس د مسلم لیگ نون د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو حکومت دی او د دوی ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی دی.
د مسلم لیگ نون پرایورټی او اولیت همیشه غ پنجاب پاتې ده چې کم حریف پارټی دا دلتا د پی ټی آی یا د سنی اتحاد کونسل ورته وای د اغي حکومت ده او د دې باقاعده ټسل پاکستان مسلم لیگ نون سره زیات دي چې حالت وزیر اعظم ده دا چیلنجز به مخه ترازی او کچری دسی وشو چې حقوق ور نکړي شو نو دی به ډیر غټ پریشر کې راځي. د پی ټی آی کم سوشل میډیا چې دا او د پی ټی آی کم جارحانه دی وخت کې اګریشن دی نو هغه به ضرور دا ټول ملک کې غټه پروپاګاندا کوي چې مسلم لیگ نون د حقوق ور نه کړو او درې ټول ذمہواری او مغې باندې ده.
خو په پیښور کې خبريال او شینن کې بخزاده یوسفزی وایي اوس مهال چې یو ځل بیا د هیواد ولسمشر آصف علي زرداری دی، نو هر څوک د هغه سره د وزیر اعظم پرنګ اختیارات دا وخت نشته، خو د ریاست د مشر په حیث به هغه مسلم لیگ نون دې ته نه پرېږدي چې د وړو صوبو حقونه ووهي.
زرداری صاحب راغلی دی او د زرداری صاحب د وړو صوبو په خپل باندې دغه یو ټریک ریکارډ دی چې هغه د وړو صوبو سره کلم دغه په دغه کې جاته نه دی شوی. د کم اختیارات چې د 18 ترمین نه مخکې د مرکز سره یا د پرزیدنت سره هغه ولګېدو په خپل باندې پارلیمنت ته ورکړه هغه اختیارات په 2009-10 کې این ایف سی ایوارډ ورکو. 18 ترمیم کې چې کلم این ایف سی ایوارډ هغه ته قانوني لیگل کور ورکو، کانسټیټیوشنل کور هغه ته ورکو. د هغې په بنیاد باندې د صوبو شیر چې دی نو دا 57.5% شو او د مرکز شیر چې دی نو دا 42.5% شو.
هم تیر ماسخوتن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نوې وفاقي کابینې غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د هیواد د معاشي او سیاسي چیلنجونو جاج واخیستل شو.
له خبرونو ور اخوا
د کندوز د نوې جوړې شوې ولسوالۍ کلباد اوسیدونکو د لارو خرابوالي شکایت کوي. کلباد کندوز یو له غدري ولسوالۍ څخه د تشکیل په 2015 کال کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی د حکومت په مهال منظور شوی و. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي له امله ډیری وخت دوی خپل عاجل ناروغان په خپل وخت د کندوز ښار ته نشي رسولی او د لارې په اوږدو کې ځینې وختونه ناروغان ساور کوي.
د کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. کلبات د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولی. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام سخی آزادۍ روډې ته وویل
کله چې خپل مریض انتقاله او ډاکټر ته هغه په لار کې د منځه ځي د سړک د وجه نه، نو دا موږ ته لوی مشکلات دي. او برق ته ضرورت لرو، لار ته سړک ته آبادۍ ته ضرورت لرو، کلینیک ته ضرورت لرو. تحمل نه کولو کېږي. دغه پاغه حکومت کې فعلي حکومت کې دغه سپینګیرو راټولېږي او خبر هم سین وړي، خبر هم ادب ته نه رسېږي د سپینګیرو د مشرانو.
د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅوک غږم څوک نه اوري. چې د کلبات ته ځو ماشي ډېره لاره ده، کدل تر ډېره ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشي موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید سړکونه باید جوړ شي، آباد شي، کرا مرزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي. موږ دا ارزو لرو.
د یاد شوی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم ساعت مزل په 4 ساعتونو کې وخی.
دغه سړک موږ سړک چې دی بیخي خراب دی، اگر د سره دا موټر راشي کنه کو کپیر دی، موږ ته سړک به جوړ شي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دی، موږ چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې قندوز ته و امام صاحب ته موږ انتقال وای او ډیر په 2 ساعتو په 3 ساعتو کې ال رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وای د سړک خرابوالي له امله موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. سلوېخ کلن ګلاغا چې لاس کلون رئیس دی کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وای
مو مشکل زیات درم، تمام روز جامپین مایدم، تمام روز کرای میورې مو غایده.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړی وو. هر پیره چې وهو د کرای پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرای هم ارزانه کیږي او موټر هم عوارض نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمایي چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزه د ولایت له چارواکو سره شریک کړې ده او تمه لري چې ډېر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لویې لارې پر خرابوالي سربیره معارف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنو له امله ورته پاملرنه نه ده شوې او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د 90 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د هنګ راه د مرکز جلال آباد یو شمېر اوسیدونکو وایي هټۍ وال او نور عام خلک د ښار پاکي او صفایي ته زیات پام نه کوي. د دوی په وینا هټیوال د خپلو هټیو خالی پلاستیکونه، کاغذونه او نور شیان د ښار په سړکونو او ویالو کې اچوي. البته د خپلو هټیو په مخ کې چې په دې سره چاپیریال ککړ کیږي او د باران په مهال د ویالو د بندېدو سبب هم ګرځي او ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې هټیوال او نور کسان د ښار صفایي او نظافت ته پام نه کوي او په لوی لاس چاپیریال ککړوي. د دوی په خبره چې هټیوال او د کورونو خاوندان د خپلو دوکانونو او کورونو کثافات د ښار په ویالو او سړکونو کې اچوي چې په عام ورځو په ځانګړي ډول په بارانونو کې د یادو لختیو او ویالو د بندېدو سبب کیږي او خلک ګڼو ستونزو سره مخ کوي. ابو بکر او توریاله شینواره
په ننګرهار کې د بارانونو سره د سرکونه بندېږي او د دې ټول نغټې لدا د چکورونو والا او هټیوال دا پلاستیکونه او ګند دا لختي ته ورځي. د سره لختي ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لار نه به سرک ترازی نو نیم سرک بیا ډکی عام خلک په سرک هم نشي پوری کېدل. د ډیر ستونزې سره مخې
زمونږ د خاریانو یو بدبختی دا غټه بدبختی بورده زوی ام چې دا دوی د کثافات کم دی رو باسي ویلو ته په ویلو کې گزاري نو دا چې د اوبو مخه نیسي او بل اخر د غولي ډکیږي او بارانونه چې وشي نو د اوبو بیا سرکونو تراخي جو خلک وسره ډیر په تکلیف کې وي.
د دوی په وینا چې کله هم د خار ویلي بند شي سرکونو بروانې وي او د خاروالۍ کارکوونکي په همدې ککړو اوبو کې لګوي او د ویالو خلاصولو کوښښ کوي. د یادو کسانو په وینا که چیرته کثافات د خاروالۍ لخوا په ایښودل شوو کثافت دانو کې واچول شي نو له یوې خوا به ښار پاک ساتل شوی وي او له بل لورې به ویالې نه بندېږي. دغه شمېر کسان له خاروالۍ غواړي چې باید د ښار پاک ساتلو په اړه هټیوالو او د کورونو خاوندانو ته مپوهونه وکړي او داسې ایت ورته وټاکی چې ورسره د خاري چاپیریال د ککړتیا او د ویالو د بندېدو مخه ونیول شي. د جلال آباد خاروالۍ مسولین هم د غستون زمانی خوای د اسناف اتحادیو او د کورونو خاوندانو ته عامه پوهونه کړي. د یاد خاروالۍ یو تن مسول بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
موږ د خار د اسناف سره هټیوالو سره اندشن د گذر وکیلانو سره خدای سره بار بار خبرې کړې دي. د دوی مغوخته دي دې برخه کې موږ سره همکاري وکړو ترڅو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو او همداشان نور بوتلې او هغه څه چې د ویالو د بندښت سبب کېږي د دې څخه ډډه وکړي ترڅو په ویاله کې وانه شي عمومي کثافت دانوي ته ورسي.
ښاغلي مراد راته وویل هټیوالو ته ویلي چې د خپلو دوکانونو مخ ته دي کوچنی کثافت دانې کېږدي.
باید هر دوکان مخې ته یو ډول وړې کثافت دانې یا باطله دانې ولګي کېږدي ترڅو ښار کې خلک تیریږي یا خپل هم دغه دوکاندار چې کله د دوکان مخه جارو کوي یا نور کثافات هلته موجود وي هغه په دغه وړه باطله دانې کې واچوي او هغه بیا تر عمومي کثافت دانې ورسوي ترڅو ښاروالۍ موظف ټیمونه ورشي او هغه پورته کړي. که څه هم په دغه عمومي جادو کې دوکاندارانو دا چاره عملي کړې ده اما ځینې نورو ساحو کې چې پاتې ده دوی ته سپارښتنه کړې ده چې باطله دانې نه برابري کې او دکان مخنه ته کې
د جلال آباد یو شمیر وسیدونکو په داسې حال کې د خاري چاپیریال د ککړتیا او د ویالول بندیدو شکایت کوي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون ډېرې خارونه لیا د ستونې سره مخ دي. خلکو او خاروالیو ته پکار دي چې د خارونو او هیواد پاک ساتلو کې یو بل سره همکاري وکړي، څو ځانونه او ټولنه له ډول ډول ستونزو او ناروغۍ وژغوري.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته په خوست کې د خدمتګارو کسانو د هڅونې په مخه د مرکز او ولسوالیو د والیبال د شپېټولو ډلو ترمنځ یو میاشتنۍ لوبې پای ته ورسېدې. خوستي ورزشکاران معیاري او منظمو سپورتي میدانونو کمښت له خپلو مهمو ستونزو ګڼي. دوی دغه څرګندونې د سیمې یو فرهنګ پال نورا جان بهیر په نوم د والیبال لوبو د ټورنمنټ د پای لوبې په مهال کړي. نور حالې د نجیب الله خیل پر پورت کې.
په خوست کې د خار او ولسوالیو د والیبال د شپېتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د غرغښت عالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقامی د مندوزیو او دویم ځای بیا پکې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي آمریت لخوا د هڅاند او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته وویل:
کچېرې کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، انشاءالله زه باوري یم چې د خوست ورزشکاران والیبالران به په ملي ټیم کې پوز ونونو د ملي ټیم کې دغه کې منبلو بیږي، ځکه داسې میدان موږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاچیان پراخه کې زی شوی وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکړي، ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم هم دا شي دی چې هر وخت پر برونی وي، مثال مر وي زیات وي، د سرپوخ میدانونه جمع نجمونه موږ نه لرو. په خوست کې
په خوست کې د لوبو مینوال وای په خو به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران نژوند ورسته سایل، خو اوس د لانوري هڅونه په مخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی سانیګل سخی وایي:
نو موږ د دغه هدف دا و چې موږ باید ټول قدرونه چې هر برخه کې خدمت کړی دی او هر برخه کې کار کړی دی په ژوندونی باید وستایل شي.
خوستی فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه په ټولنه کې د مثبت ذهنیت د خوریدو لپاره ګټورې بولي او زیاتوي چې په دې سره د خلکو په منځ کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستی فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي:
هیله مې داده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه دغسې نور پروګرامونه هم د ځوانانو په نوم جوړ شي چې هغوی خپلې ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې یا په نورو ډګرونو کې کار کړی دی. دا به دوی ته مثبت انرژي ورکړي او هم به تنکیو ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپلې ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونه وړ ده په خوست کې د ځینو پخوانیو دودیزو لوبو ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینوال لري. په دې وروستیو کې خوستی ځوانانو په هر لیرې او نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډېر کړی او ډېر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسېږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان د ځان ورسوي، نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان حکومت د پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخیږي.
د ازادي راډیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. څرنګه چې تاسو ته معلومات شته، ستاسو هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. فلم بودک لري څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کال څخه په کوټه کې موږ استوګن ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د فلم بودک لري څخه راوغوښتلو، یو یې موسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغانی فی نفر زر افغانی راکړلې او درې دانې کمپنی راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده سوې. موږ څخه ستاسی محترم څخه دا خواست کوو چې زموږ ژغ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوئ. نو ژمی دی، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدې پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ ژغ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوئ. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دی. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. السلام علیکم.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو او دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال حیدربار وایي په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو ښځو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی. اغلې امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې په رارسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وښيي، یووالی او صله رحمي کار وکړي او د بېوسو او بېوزلو لاسنیوی وکړي. په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړه چې د هیواد له ورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل د دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعید سره مخ شوي او د هیواد ته انکډ شوي د هند تابعیت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په څلورو بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې لپاره ښه تمرینونه ترسره کړي دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغېزو په اړه هم اندېښمن یو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړ شوی ښیښه په جنوبی آسیا کې د خندونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل شوی ده.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشه موادو لامل له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې لامله له لوی ستونزې سره مخ ده چې په افغانستان کې جوړه شوي او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي.
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې د اعتیاد له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي.
ټول د ترخه خاطره دا ده چې د ښه سړي ته ورته په شک ورځي، شکې چې دروغ ورځ نو نه کې ناستی شي نه ولاړې ده شي بس ټول ورځ به سرګردان دی شپه ورځ لکه لیوانی. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو، دغسې تېر شو، بس هسې به هېڅ شی به م نه وي، خو په تا به داسې لکه قیامت.
د پروګرام په پای کې به واوري چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پرله پسې زاړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کره ورځي نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اورېدل کېږي. دا چې زرغونه ولې زاړي اصل کیسه څه ده دا به د دې اونۍ په ډرامه کې واورو.
شکر ځوانې، ولاړ شه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور کړه.
یا خدای، که هم والله له لاسه کېږي او پور هم والله که څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم که نه؟
نو څه خاورې ورکړم؟
نه خپلې شیدې ورکړم که نه؟
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی راغلی چې په ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي مقاماتو د کوکنارو د کښت په منع کولو کې د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له همدې امله یوناما هڅه کوي چې په کابل کې د نړیوالې ټولنې د مرستو جذبولو لپاره په کابل کې یوه غونډه جوړه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ننګرهار، بدخشان، کندهار، هلمند، فراه او غور هغه ولایتونه دي چې د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې ډېر کوکنار پکښې کرل شوي او د طالبانو حکومت ویلي چې څو زره هکټار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. خو اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته د چهارشنبې په ورځ وړاندې سراغلي چې په کندهار او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. ملګرو ملتونو موندلی چې د تریاکو د یوه کیلوګرام بیه د $411 څخه $502 ته پورته شوې ده او له همدې امله د نشي موادو قاچاقونکو ډېره ګټه کړې ده. خو د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د ډېری هیوادونو د استازو غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې دې له بزګرو سره د مرستو لړۍ بیا پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د گاوینا هیواد دایمي استازی کارولین کیت چې د اتو افریقایي هیوادونو په استازولۍ خبرې کولې، د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان بزګرو اړتیاو ته دې جدي پاملرنه وکړي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشایي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغېزو په اړه هم اندېښمن یو. موږ د طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې له بزګرانو سره دې مرسته وکړي او هغوی دې وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو ته مخه کړي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څېړنه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت په وینا هغوی یوازې په تېر یوه کال کې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره تر 2000 ډېر عملیات کړي دي. د دې معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې چې دوی په تېر یوه کال کې د نشي موادو جوړولو زر کارخانې ویجاړې کړي او د نشي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅولو په تور یې 10000 نفر نیولي دي. یوناما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د زیانمنو سو بزګرو سره د مرستو جلبولو لپاره په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته ویلي چې دوی له زیانمنو سو بزګرو سره د مرستو کولو کافي مالي توان نه لري او باید نړیواله ټولنه له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د دوی د پروګرامونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دا مني چې دوی تر دې مهاله له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې او د دې کار لامل د مالي امکاناتو نشتوالی بولي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې یوازې د امریکا متحده ایالتونه، جاپان او اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو نور هیوادونو تر دې مهاله د طالبانو له حکومت سره همکاري او مرستو ته غاړه نه ده ایښې.
د ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې جوړ سوي کیمیاوي نشیي مواد او له افغانستان څخه د دې موادو قاچاق په جنوبي آسیا کې د خنډونو او اروپا کې د احتیاط سبب سوی دی. په دې تازه راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم سوی دی، اما په افغانستان کې د ښیښې جوړول او له دې هیواد څخه د باندې د ښیښې قاچاق اوس هم دوام لري. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د کوکنارو د کښت صفر کولو تر څنګ توانېدلي چې د نشیي موادو د قاچاقو مخه هم ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نشیي موادو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې د نشیي موادو جوړولو او خرڅولو لپاره له انټرنیټ څخه کار اخیستلو ډیره وده کړې ده. د دې بورډ څېړنې ښیي جرمي ډلې توانېدلي چې د اجتماعي شبکو په مرسته د کیمیاوي نشیي موادو خرڅول ډیر کړي او دا اسانه لار د دې سبب شوی چې په معتادینو کې د نشیي موادو تر حد زیات استعمال یا اوور ډوز ډیر شي. د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر جلال توفیق د دې راپور وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې افغانستان اوس هم نړۍ ته د نشیي موادو د صادرونکو هیوادونو د لست په سر کې دی.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشیي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لویې ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کېږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د هیروینو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وړاندیز کوي چې باید په افغانستان کې بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورکړل شي، ځکه افغان بزګران د کوکنارو له کښت پرته د عوایدو بله سرچینه نه لري.
د دې بورډ مشر داسې مهال د افغانستان د کوکنارو په کښت کې د کموالي او په ورته وخت کې د هیروینو جوړولو یادونه کوي چې ایراني مقاماتو تازه دا ادعا کړې چې که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي ادعا کوي، خو له افغانستانه ایران ته د تریاکو او هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. تېره اونۍ د اروپا د نشیي موادو او احتیاط د څارنې مرکز یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې هم راغلي و چې له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته تریاق قاچاق کېږي، هلته هیروین ځینې جوړېږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه اروپا ته رسېږي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو په کښت کې د کموالي تر څنګ د نشیي موادو د قاچاقو مخه هم نیولې ده.
دا مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق کچه تقریبا صفر ته رسیدلې. په افغانستان کې د نشیي توکو د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره ښه زمینه مساعده سوې ده او نړیوال سازمانونه کولای سي په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي.
د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ او طالبانو حکومت داسې مهال د افغان بزګرو لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ویلي د ملګرو ملتونو له نشیي موادو سره د مبارزې ادارې پخوانی اجراوي مشر پینو الارچی کابل ته تللی دی. د طالبانو حکومت په وینا ښاغلی الارچی د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې په افغانستان کې کنفرانس جوړوي چې هدف یې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبول بلل شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه په جنوبي آسیا کې د خنډونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل سوې ده.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر به ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه واله
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو اډو کې دمون غوچ کړو واکونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپونونس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خوشحال تر احتیاط مخکې خټګر وو، خو کله چې په خیخه موتاد شو کار ځینې پاتې شو او پر کور کېناست. خوشحال چې په 12 کلنۍ کې یې نشه پیل کړې وای نشوم یا اعصاب را کمزوري کړي دي. اوس مې خلک په جنجالي سره پیژني او کار ته مې نه بیایي. خوشحال چې اوس د معتادینو د درملنې په یوه مرکز کې بستري دی زیاتوي چې خسرګنۍ مې د احتیاط له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي. دا چې خوشحال خپله لومړۍ نشه له څه شي او څنګه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
ګیل کار وم، استاذ کار وم، کار مې کوه، مکمل استاذ یم. دغسې موتاد شوم، انډیوالان سره ناست وم، بس دغسې یو ځل مې وواله، بس هماغه انډیوالان سره مې چې یو ځل ووالم دغسې خوند راکړو، بس نور موتاد شوم. چار سو خو زیات وخت کېږي، یو لس کاله کېږي، شیشه یو دوه کاله کېږي. داسې خاص ته خبر نه وم، خو چې کله مې اوس کې بیا پوه شوم چې دا ډېر خطرناک نشه. چرس مې چې څکول کاروبار مې کولای شو، شیشې ته مې چې شروع وکړ نو د کار یې وغورځوم. نور په ځای پروت وم، بس کار مار نه و، بس ډېر مشکلات راته جوړ کړ. تریخه خاطرات لرم، ما ډېر مغز ته ډېر تاوان رسولی، یا کور کلي کې، کور کې، کوڅه کې، همسایګانو سره، بس دغسې مشکلات مې راغلل. نشه مې چې شروع کړ کار مې بند شو، خپله مې هم داسې کار ته شوق نه کېدو، هغه نشې ته به ناستم او خلکو هم داسې نه خوښولم چې یعنې دغه عملي د معتاد د کار ته بود چې هغه کم یې به مانه تللې 200 روپۍ مانه دوره تللې. بس چې کاروبار نه و نو څه ګزاره به م کوله، پیدا کولې به لاس مې زهیروي، یا به مې کراچۍ وچلو، یا یو بل کار بس همدغسې. مړې ژوندي نه پاتې، مړې ژوندي ته نه تللې، هم هغه نشې ته ناست یو. ډېر سخت اغېزې کړي کاروبار ته، وښکلي هغه کلي کور کې هیڅ خوند به نه راکوو چې د چا مړي ژوندي ته لاړ شو، بس هماغه نشې ته به ناست. دغه نشې نه پرېښود، نو دغه نشې کې به داسې یو چې هغه مړی ژوندی هم تا ته خوند نه درکوي، بس څوک درته وایي دغلته مړی شوی په تا به بد لګي. تر ټول د ترخه خاطره دا ده چې ښه سړي ته ورته هم شک غورځوي، شک یې چې دروغ غورځوي، نو نه کېناستی شي، نه ولاړېدی شي، بس ټول ورځ به سرګردانې، شپه ورځ لکه لیوانی. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو، دغسې تېر شو، بس هسې به هېڅ شی به هم نه وي، خو په تا به داسې وي لکه قیامت. بس داسې شکونه در ورځي، اول به په خپل کور والا باندې شک، ځمکې ته به هم ګوري چې دلته یعنې دانه خاطر زما کور ته څوک راغلی، څوک مشکلات، دا مشکلاتونه ډېر سخت مشکلاتونه لري. ده همدغې باندې جنجالونه راغلي دي، نو جنجال داسې جنجال راغلی دی چې این کور والا مانه پلار دې سر مې بوتلې هم ده چې ته دا نشه پرې نه دي، مونږ تا ته بېخي او بچي دي نه راپرېږدو. نو دا ډېره ترخه خاطره وه زما، نو ډېر به زه خپله ځورېدم، ډېر به خفه کېدم. نشه خو داسې کړو چې هېڅ په هغه د ژوند په خوند پوه نه شو، که نشه هم نه کوه نو ډېر ښایسته ژوند وم، 15 وخته مونځ به م کوه نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر خوند به م ترې اخیسته.
درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د خوشحال اعصاب ور خراب کړي، او سره له دې چې تکړه خټګر دی خو بیا هم څوک کار نه ورباندې کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې مثبت انګیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل صمیم خبرې واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بعد لري، چې دوه بعده یې چې یو ایډ او بل سوپر ایګو، د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنې په دې معنی ایډی هغه بود دی شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبی، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان چې پیدا کیږي دغه د ایډ یا د نحات یو کوی دی، دا په انسان کې موجود وي. او بل د دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت، هغه ته سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وده نه وي کړې. ولې د فامیلي تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پوهنتون، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغۍ خواته بیا ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه ایګو دا دریم اړخ سی، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو ایډ ده او بلې سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې ده دا داسې موږ به د یو مامور پایس پرس کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه ایډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ دي شخصیت، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وای، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخشه ده، دا نو بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتلی ول، هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بود چې ده چې هغه وجدان موږ تاسې ورته وای، هغه وجداني کوم دغه بود یې قوي وي، هغه مخته وړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بود یې چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشئی موادو ته مساعد سي ور باندې معتاد سي.
آیا پوهیدلاست؟
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زرغونه د یوه معتاد میرمن ده. دا د بېوزلۍ او خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن یې د خاوند په جیب کې یوه افغانۍ هم نسته او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. نو هغه دی چې د زرغونې ماشوم پر لپسې زاړي. په دې وخت کې زرغونې ته د ګاونډیانو یوه ښځه د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه، کېدای شي مرسته به درسره وکړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، له سهار رئیسې ژاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګه یوه اوږه نه وي، شیدې پسې شو ورته واخلم.
شکر ځوان یې، ولاړ شه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور
کړه. یا ښځې کار هم ولاړه له لاسه کېږي او پوره ملاقه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
ماشوم یو څه ورکړم که نه؟
نو څه خبرې ورکړم؟
همدا خپلې شیدې ورکړم که نه؟
که مې خپلې شیدې وای، نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې دې شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. هغه د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بېخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستا سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده، بس ټوله ورځ ته یو پوډر دی. بخت مې تور دی چې مېړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې، خیر
جوړه؟
خیر باشه. په دې توشکه کښېنه.
بس هم دا ځای سم دی، چای دې دی، ښه جوړه یې.
شکر تاسې بیاسر.
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې څه درته ووایم، زه کمزوری یم، خپلې شیدې نه لرم، وچې شیدې ورکوم. شیدې خلاصې شوې دي، له لوږې ژاړي. په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا، سرور خان څوک دی؟
وای، ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورشه، کونډې څه زکات او خیرات درکې؟
خورې، که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بې وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یوه ښځه راغلې ده، ولې دې سره وینم؟
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه. یو ماشوم یې هم په غېږ کې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را ویلېږه او ته لاړ شه خپل کار کوه.
دا دی مشره، دا اوس لېږم.
یاره، لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا سو.
سلام علیکم رور جانه.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایه چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی. ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس، سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم، هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم، کالی پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو. اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرم.
نو چې مزدوران لرې، څه ډول کار غواړې؟
مطلب یې دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره، زه پوه نه شوم، څه ډول دې خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوه سه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتي، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګورې؟ یا خدایا، دا زما د بې غیرت میړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بله سترګه ګورې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.